ننګرهار د ننګرهار ولایت د والی مرستیاله ده. تاسو کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. زه به د تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم. همدا اوس اړیکه ونیسئ او له دغو اغلو میلمنو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0799 45 40 او بل شمیره مو ده 0700 22 55. دغه دواړه شمیرې زموږ د استډیو شمیرې دي. که چیرته تاسو موږ ته زنګ راووهئ نو وبه کولی شئ چې زموږ د میلمنو نه خپلې پوښتنې وکړئ. زموږ تخنیکي همکار همدا اوس لګیا دی زموږ د میلمنو سره اړیکه نیسي او تاسو هم تر هغې کوشش وکړئ چې یو سم ځای د زنګ وهلو دپاره ځان ته انتخاب کړئ تر څو غږونه مو موږ ته سم راشي او په جریان د خپرونې کې قطع نه شي. دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دا خبرونه د ښځو خبرونه ده. مخکښې ښځې د مخکښو ښځو په ژوندانه کارونو باندې فعالیتونو باندې خبرې کوو. نو هیله لرم چې دې خبرونه کې راسره خویندې هم ګډون وکړي. زموږ سره همدا اوس په کرښه باندې وصل شوې زموږ درنه میلمنه اغلې وږما صافۍ ده. اغلې صافۍ، ښه راغلاست.
بلې،
ستاسو غږ راځي خبرونې ته. ښه راغلاست. که څه هم اغلی صافی ټول اوریدونکي به اکثر اوریدونکي بلې و صحیح شو. بلې اغلی صافی زما غږ اوري. بلې
بلې
ستاسو غږ ماته سم راځي. تاسو زما غږ اوري؟
و صحیح اورم.
بله اغلی صافی، که څه هم اکثر اوریدونکو به ستاسو له نوم سره آشنا وي، خو بیا هم غواړو چې د خبرونې په سر کې له تاسو نه لنډه پیژندګلوي ولرو.
مننه کوم. ودا سلامونه تاسو ته ستاسو د برنامې عزتمنو اوریدونکو ته. وږما صافیم ولسي جرګه کې کونړ د خلکو استازی، اصلي اوسیدونکي د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ او فیلی وسیدون کې په کابل کې علی تحصیلات مې تر لیسانس پورې دي د سیاسي علومو او نه فارغه یم، او همچنان بل تعلیم مې د پولیسو اکاډمۍ څخه فراغت لرم چې تقریبا شل 15 کاله مې د کورنیو چارو په وزارت کې دنده اجرا کړه. بعد له هغې نه بیا د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د بند توافقات نه وروسته په بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کې په خاصي زون کې د ښځو د انکشاف او ملاتړ څانګې مسؤوله وم، او دا دوه دورې کېږي چې هم 14مه دوره او 15مه دوره په ولسي جرګې کې د کونړ د خلکو استازی او د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون معاونه یم.
بله بله اغلی صفی، ډیر زیات مننه. کور مودان، موږ به اوریدونکو ته هم په دې خبرونه کې جوابونه ورکوو او هیله ده چې دوی هم تماسونه سي. فکر کوم چې یو اوریدونکو لرو دی په اول راوخلو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غاوري سلامونه.
وعلیکم السلام. اوریا
اورما، مهرباني وکي نو مراته وایاس د کم زینه ماډی کني ولي د کندهار له میوان نه. مهرباني وکي نو مو چده. bale اړیکه یې پری شله. درنو اوریدونکو، کتا سی غواړی چیرته موږ سره اړیکه ونیسئ نو هیله ده چې د ځان لپاره یو غوره ځای وټاکئ تر څو اړیکه مو پری نشي او زموږ میلمنې وتونیږي چې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. اغلی صافی، کتا سی دا راته ووایاست چې ستاسو په د تعلیم په برخه کې هڅون کې څوک چا هڅونه وکړه لاستاسو د تعلیم په برخه کې؟
زما د تعلیم په برخه کې زما مور او زما خدای بکلی پلار چې خپله د عربي ښوونځي دېرش کاله استاد و، د تاریخ او د جغرافي او هم نظامي افسر و، نو زما مور زما پلاس زما او زما د خويند او زما د ورونو د تعلیم په برخه کې موږ سره قربانیان ورکړي دي، موږ د زمينه مفایده کړي ده او دا غي د ملاتړ په صورت کې موږ وګو توانې دي چې په هغه وخت کې د کونړ په ولایت کې موږ تعلیم زده کړې وکړو نن دغه مرتبه او دغه مقام ته ورسي.
بله، ستاسو په وړاندې ننګونې، ستاسو په وړاندې ستونزې ننګونې وي په هغه وخت کې؟
بله، کونړ اوس هم په دې اوسني وخت کې درېمه درجه ولایت کې خو خلک یې د علم او د فرهنګ سره ډېر مینه لري او خلک ډېر پوه او ډېر دانا دي او علم پروره خلک دي، خو بیا هم د محیطي شرایطو له وجې نه هغه وخت کې موږ ته دغه و د ننګونې او ستونزې موږ سره دي وي چې موږ نجونې و ښځې و او افغاني ټولنه و او بعضې پیغورونه و دغه زموږ کورنۍ هم ورکول کېدل چې تاسو په جنکو مکتب وي خو سره د هغې زموږ د کورنیو مقاومات د دې باعث شو چې موږ په اصطلاح پیشتازه و په دې تعلیم او تربیه کې اوس فضل د خدای دی د کونړ په پنځلسو ولسوالۍ کې په شمول د مرکز موږ د جنکو لیسې لرو، جنکو فارغینې لرو، پوهنتون ته نجونو لاره پیدا کړه، لیسانس او ماستر نجونې لرو په کونړ کې. نو ننګونې ډېرې وې، ناوړه رسم رواجونه و دودونه و او د ټولنې پسماني وه چې ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو په هغه وخت کې موږ لاسو پنجه نرمه کړې وو، تعلیم هم په ډېر ښه وضعیت او بد وضعیت کې مخ پر مخ بولی ده.
بله، ډېره مننه اغلې صافی. تاسې د پنځلسو ولایتونو ولسوالیو کې د کونړ د مکتبونو یادونه وکړله چې دغلته د نجونو مکتبونه دي، دا راته ووایاست چې دغه مکتبونه به دغو نجونو دپاره څو سلنه بسنه کوي او ستاسې په نظر باندې څومره به خلک علاقمندي ولري دغه مکتبو ته، البته د نجونو په لیږلو سره؟
زمونږ نجونې لا اوس هم بعضې امنیتي ستونزې دي چې د دوی د مکتب مانې ګرځي او زمونږ کورنۍ زړه نه ښه کوي کله چې اکثره لرو پرتو سیمو کې او هغه سرحدي سیمو کې چې لارې سه او بربر دي او نجونو تګ و راتګ پکې مشکله دی، اکثرا چې نجونې د ابتدایي نه متوسطې ته لاړ شي، بیا د متوسطې نه لیسې ته زمونږ نجونې لا اوس هم اکثرا لرو ځایو کې مشکل لري چې کله چې نجونې پیغلې شي نو چون د رفت آمد دپاره ترانسپورت نشته، زمینه مساعده نه ده، لارې سه وبربر دي او اکثرا زمونږ کونړ یو غرنی ولایت دی، د نجونو تګ را تګ مشکله دی، کورنۍ د خپلو نجونو محافظت کولو دپاره ډېره مشکله ده چې هر څوک د خپلې لور دپاره یو محافظ ولري، یا د کورنۍ نه یا ورور او یا پلار چې د نجونې خوندي لاړې شي خوندي ری شي. اکثرا زمونږ دغه نجونې د مکتب نه پاتې کېږي او زمونږ هغه نجونې پاتې کېږي چې تر متوسطې پورې دی اول نمرګانې دي، ډېر ښه استعدادونه لري او هغه استعدادونه بیا د دوی مړه شي، یا د نجونې واده شي چې پیغلې شي دوی ودونه وکړي، یا د مېړه کورنۍ پرېنږدي چې دی لیسې ته لاړ شي او خپل مکتب ته ادامه ورکړي، او یا همدغه ناوړه رسم رواجونه چې حاکم دي په ټولنه کې د دې له وجې نه زمونږ نجونې لا اوس هم په کم شکل چې سلو په سلو کې نجونې د تعلیم نه برخمنې شي لا اوس هم ستونزې شته، خو سره له دې نه پرتله د نور افغانستان حتی د غټو ولایتونو په پرتله یعنې په کونړ کې اوس هم د شکر ځای دی او زه د خپلو ولسونو نه مننه کوم چې د خزینه مکاتبو مخالفت نه کوي او لا تر اوسه هم زمینه دی ته مساعده ای چې د دوی لوګانې مکتب ته لاړ شي او دوی باسواده شي.
بله، ستاسو په نظر باندې اغلې صافی څو سلنه نجونې د دغه ولایت د نفوس په حساب باندې څو سلنه نجونې به همدا اوس مکتب ته ځي او دوی به مکتب ته د دوی کورنۍ به د دوی په لیږلو مکتب ته زړه ښه کوي؟
خو په ابتدایه کې خو زمونږ نجونې چې څومره تقاضا ده سل په سلو کې دوی تللی شي مکتب ته، مشکل پکې نشته. خو به چې کله متوسطه زی هم پاره کې بدوم رستون زنه یو څه فیصدی به راټیټیږي په لیسو کې نو به مشکلې به په لیسو کې به زمونږ شاید دیر فیصده یا سلوی فیصد انجونی در دولستم نفره دین دوله رو چی اغیی به واجد در شرایط در کنکور دیمتیانی و کنکور که برخ واقلی و در برخه که مشکل در زکر انجونی نور ولایت رو تا به کمیابی شیم مکاتب که پانتونو تا بیاغی تطلل نشی در نامنه در وجن و در دین کورانه و یاد خراب در فساد نه دوی انجونی مشکل در چی نور ولایت تولیگی او اکثر چې کونړ انتخابي اکثر کونړ ته به دوی ډېر کمه فیصدی کونړ پانتون ته دوی لاره پیدا کوي خو خوشبختانه اوس هم د شکر ځای دی چې هر اقل موږ پانتون لرو خو زموږ ډېرې نجونې اکثریت تعلیم و تربیې ته زړه ښه کوي اکثریت یې چې استادانې پاتې شي معلمینې شي په مکاتبو کې چې معلمي ورته یو څه زمینه ورته مساعد ده د معلم تاګ او د معلم راتګ ته په ټولنه کې او همداسې قابلو ته او ډاکترانو ته هیڅ نوه ستونزه په کونړ کې نشته خو نورو مسلکو دپاره ډېر د مشکله ده چې نجونې پکې خلاص لاس ولري وظیفه پکې.
بله آقای صافی در حتی او ایست چی که چه هم تاسی یادونه وکرلا پا خبرو خبرو که خب بیا هم دسی مشخص او ایست چی ولی ترده را پوری کورنه انجونی لیسی تا نلیگی کورنه یعنی تاسی که چیر تا خبری ور سر کردی وی ویلی بایوی چی ولی علتی چه ده ولی دوی انجونی لیسی تا نلیگی
اون ده علت نامنی ده و ده ثبات ندر لودن دی چی امنیت نشته او ځان مطمئن په دې نه احساسوي چې زمونږ لورتانې به په مطمئن شکل باندې د مکتب ته لاړ شي او بېرته به په مطمئن شکل بېرته راوګرځي کور ته به لاړ شي ځکه کونړ غرنی ولایت یو سرحد لویه پوله له پاکستان سره لر او زمونږ ډېرې هغه ولسوالۍ چې پنځه شپږ چې په سرحد پرتې ولسوالۍ دي هغه د پاکستان د لوړ تهدید د راتلو قرباني هم دي چې تاسو همیشه په رسنیو کې اورئ نو په همدغه اساس باندې او بل د سوګلوګرو لارې چې زمونږ لارې اکثره په غرو کې دي کله چې له درو او له بانډور نجونې راکته کېږي او بېرته له درو او بانډور ته ورخېږي نو دغه کې ستونزه په لاره کې ستونزې او مشکلاتې کورنۍ زړونه نه ښه کوي چې خدای مکړه هغه ساعت کمه پېښه راونه شي کوم اختطاف صورت ونه یا بله کومه پېښه ونه شي یا کومه ناڅاپه کومه مرمۍ راونه غورځېږي نو په هماغه خاطر باندې لویه ممانعت لوی ممانعت زموږ نامنی ده چې زموږ نجونې د مکتبونو دښکېږي ګنې کورنۍ هره کورنۍ خوښېږي چې اوس زموږ په کونړ په هر لیسې د نجونو د لیسې تر څنګه یوه او دوه او درې دیني مدرسې شته چې زموږ خپل نجونو ته او ښځو ته دینی تعلیمات ورکوي او دینی مدرسو ته تګ یعنی دینی تعلیم ډېر پرمختګ کړی دی د ښځو په برخه کې چې زموږ خویندې ورځي خو سره د هغې نه څومره چې زموږ د ښځو زړه غواړي چې باید په خلاص لاس باندې موږ مکتب او مدرسې ته لاړ شو لا تر اوسه نامني زمان که پخو که دولانی هستی و نم پریکتی سی من پس آغا کم چی زمان ده زرو نهیل ده و کم چی ایلم پا من فرز ده من ده فرز پسایی شکل ده کن.
بله د ناامنه یو سربیره ستاسو په نظر باندې د عام خلکو فکرونه او نظرونه د ښځو د تعلیم په وړاندې تر ډیره مثبت دي که منفي؟
په کونړ کې مثبت دي. په کونړ کې د ښځو په وړاندې د تعلیم د زده کړه د ښځو لپاره دومره ډېره لوی منفي دغه نه لري کورنۍ هره کورنۍ اوس غواړي منفعت یې ولیده او په دې پوه شي چې که د چا لور قابله ده په یو کلینیک کې وظیفه لري ټول کلی او ټوله کورنۍ پرې ارامه ده د یو پیچکاري او د پانسمان لپاره به ډېر لرو ځایونو ته ډېر لرې په غرو رغو به منزل کوو چې تر څو هغه ځای ته ورسېږي خو یو ډاکټر پیدا کی اوس الله په فضل زمون په ار کلی کې دوا او درې نرس او قابلیت لرو او چې د خزو لاس خلاصې مونږ په کلینیک کې فضل د الله دی چې د کونړ په ټولو کلینو کې هم په لرو هم په پرتو کې هم په درو کې هم په باندو کې مونږ ښځینه قابلیت لرو چې په ډېر شامت او میړانه باندې وظیفه اجرا کوي د مور او د ماشوم ژوند ژغوري او په دې باندې اوس ټولې کورنۍ پوه شوي دي چې د تعلیم فواید په خپلو سترګو ویني ثمرې په خپله په لاس کې اخلي نو په هماغه شکل باندې اوس د خلکو د پخوا په پرتله اوس د خلکو مینه د تعلیم سره ډیره ده او خوشبختي دا ده چې اکثرا زمونږ د ولسونو غوښتنه دا وه چې د ښځو په مکاتبو کې که ښځینه استادان یم او به معلوم شي او ښځینه استادان چې فضل د خدای دی ښځینه استادان لرو پخوا مونږ وویل چې د یوه لیسانسه استاده هم نه درلوده ټولې دولسم پاسې وې چې بېرته دولسم پاسو ته تدریس کوو مګر خوشبختانه اوس مونږ لیسانسه او چارده پاس پیرلې لرو استادانې لرو چې دی په مکتب کې تدریس کوي او د خپل د دغه د تعلیم د کچې د لوړوالي په خاطر باندې شخصي پانتونو کې هم دوی داخلي کړي دي او هغه هم پر څنګه ستاتي.
بلې اغلی صفی، تاسو ویلي چې اوس خلک په کونړ ولایت کې له علم او پوهې سره مینه لري او خپل لورګانو ته خپل خویندو ته اجازه ورکوي چې علم او تعلیم زده کړي. دا راته وایاست چې په دې برخه کې عامه پوهاوی چا کړی دی، یعنی دولت کړی دی که نورو نهادونو نورو بنسټونو هم په دې کې لاس درلود؟
او په دې کې بدون له شکه چې دولت هم مسؤلیت او وظیفه لري او مستقیم د دولت مکلفیت دی چې باید دا کار وکړي، خو سره د دې په کونړ او په مشرقي او په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي هغه نهادونه چې د معرف په برخه کې کار کوي او د معرف د انکشاف لپاره او د دینی علماو سره د مشورو سره تر څو دوی د میراب او د منبر د لارې بیان کړي د علم او د پوهې هغه رڼا چې په هر کور کې باید شمع بلی، نو دا ټولو په شریکه او هغه میډیا رادیو تلویزیون چې کار کوي او هغه غیر دولتي ادارات چې په دې برخه کې کار کوي، یعنی دا په مجموع کې عامه پوهاوی دی. او یوه خوشبختي دا ده چې په یو کور کې یوه ښځه باسواده شوه، هغه خپله تبلیغ ته خپل کور او خپل کلي ته او خپل قوم ته نورو ته چې که هغه یو 50 روپۍ معاش ولري او هغه د کورنۍ اقتصاد کې لوړ کړي، هر سړی دې ته لور اخی چې لورې مکتب ووایي دا کې د هماغه کورنۍ غوندې خودکفا شي یا تاخذې خودکفا شي. اوس خوشبختانه اکثرا کونړ کې بعضې پروژې بعضې غیر دولتي دفاتر ورکوي چې د ښځو د خودکفایي په خاطر باندې چې د خیاطۍ کورسونه دي، سواد آموزي کورسونه دي چې ښځې پکې تدریس وکړي، ښځې پکې زده کړه وکړي، ښځې زده کړي او په آینده کې د احتیاج نه ځانونه خلاص کړي. نو دغه پوهاوی په عامو خلکو کورنیو ولس جمع دغه نهادونه چې په دې راسته کې کار کوي مشترکه
باندې دوی دامه پوهاوی شوه. بله که په ټوله کې راته ووایاست اغلی صافی چې دغه ستاسي په سیمه کې ستاسي په ولایت کې د ښځو په وړاندې شته ننګونې څه دي، دوی څه ستونزې لري او دغه ستونزې په کومه کچه باندې دي؟
ستونزې زمونږ یو نامنی ده او یو غربت دی په کونړ کې، چې موږ په کونړ کې په مجموع کې مځکه ډېره کم لرو او زموږ ډېره مځکه سین او غر دی زموږ پکې مشکل لرو او د فقر له وجې نه زموږ خویندې زیانمنې دي او همدغه فقر د دې باعث شوی دی چې زمون ځوانان ډېرې بیکاره دي او د ځوانانو د بیکارۍ سره ښځو ته هم مشکل او ستونزې خلق دي، چې ځکه ښځه او نارینه یو بل ته لازم او منظوم دي. بل یوازنۍ خوشبختي چې کونړیان او د کونړ ولس یې د نظام سره لري زمون ډیری ځوانان یعنی په ډیره لویه کچه په ډیر افتخار ویل شم چې زمون د اردو نمایي برخه د مشتقي ځوانان تشکیلي او بالخصوص اکثریت کونړیان چې د وطن په دفاع کې خپل ځانونه قرباني کوي او د خپل استقلال او د خپل تمامیت ازدي او د خپل ننګ او د خپل ناموس نه دفاع کوي، چې هم یوه مړۍ حلاله نفقه او روزي کور ته پیدا کوي او هم د وطن په دفاع کې ولاړ دي. نو دا هغه څه دي چې افتخار یې موږ ته دی او هغه بیکاري چې موږ ښځې زموږ مړونه زموږ زامان او زموږ کورنۍ لري، نو دا زموږ د خفقان سبب ګرځي. اکثر زموږ لیسانسه او ماستر ځوانان چې راغلي دي بېرته بیا وظایف ورته نشته دی چې دوی په وظیفو وګمار شي. د دولت تشکیل هماغه پخوانی تشکیل دی، تقاضاګانې ډېرې دي، فراغت زیات شوی دی، ځوانانو د نسل وخت اضافه شوی دی، خو حکومت هم د همدې 50-40 کلن جنګ له وجې نشي کولی چې فابریکې فعاله شي، نشو کولی چې معدن هم استخراج شي، نشو کولی چې هغه زمینه د کار چې څنګه لازمه ده خپلو بچو ته پیدا کړو، ترڅو ښځې او نارینه په مشترکه توګه لاس په لاس ورکړي او د دې وطن د ناخپل نه په مشترکه ځان. دا هغه څه دي چې هغه کارونه چې نه کېږي زموږ د خفقان او زموږ د دغه سبب ګرځي. او ناوړه رسم رواجونه هم لاشته په لرو پرتو سیمو کې چې لا تر اوسه پورې موږ سرلاس په ګرېوان یو، نو د ناوړه رسم رواجونو مطلق له منځه تلل هم غواړو چې باید لاړ شي. او کونړ کې یوازنی ښه کار دا دی چې زموږ دیني علما ډېر ښه تبلیغ او دیني علما یعنی د ښځو ډېر ښه طرفدار دي چې ښځو ته زمینه هغه څه چې د اسلامي شریعت ورکړي دي هغه حقوقو ته رسېږي. موږ هېڅ وخت زموږ پېغله په دې نه ځلېږي چې ورورې مېړه ونه لري او مېړه یې مزدورۍ ته لاړ شي، تر څو ورور پیدا کړي. فضل د خدای دی په ټول کونړ کې ورور نشته دی، شیر بها او د دیو د دیو په نوم نشته. فقط هغه مهر دی چې د نکاح په وخت کې ښځې ته ټاکل کیږي. نور هغه غذاف مصارف چې دي او نوروزي او باراتي چې په کابل کې او په نورو ولایاتو کې شته دي، داسې ملعماتې ورورونه چې څلور لکه او پنځه لکه او لس لکه او شل لکه لکه په بعضو ولایاتو کې شته، فضل د خدای چې په کونړ کې زموږ ځوانان او زموږ پېغلې د دغسې مشکل سره دوچاره لري، هغه قیمتي خرید د توتو او د تیکو فضل د خدای دی په کونړ کې هغه هم نشته دی. یعنی عام خلک هلته د پیغلې او د ځوان مشترک ژوند جوړېدل ډېره په ښه شکل اسلامي شریعت مطابق ډېره په ښه شکل ادا کېږي. او اکثره زموږ ځوانان خپل دغه ارزو ته ورسېږي چې ځوان د خپلې خوښې ښځه ولري او یو پیغله د خپلې خوښې خاون ولري.
بله آغلی صافی، لکه څنګه چې تاسو خپل د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو یاستي، دا هم راته وایاست چې د غلطه هغه خزي چې لیکو لوست یې د نه دی سواد نه لري، دوی نور کوم مهارتونه لري؟
خو زموږ اکثرا چې خزي دغه سواد نه لري، خزي سواد نه لري، اکثرا د خپل مړونو سره په زراعت کې مصروف دي، مشترکه توګه باندې خپلو بچو سره او خپل خاون سره سړو سره د کور د سړیو سره یو ځای په مشترکه توګه د زراعت په برخه کې دوی سهم اخلي او عملا د دوی سره عملي کارونه کوي. او همدغسې مالداري ده چې زموږ اکثره ښځې د مالدارۍ په دغه کې مصروفه دي، د مالدارۍ نه شیدو او پنیر او کوچه او دا پروسس کول او دغه په دغه کې مصروف دي. نور په خپل کورني کارونه کې روزمره کارونه کې بوخت دي او سواد نه لري. او زمونږ دغه خویندې هماغه کلیوالي عادي ژوند مخې ته وړي.
بله، تاسو ویلي چې دوی تر ډیره پورې مالداری او زراعت کوي، کومې ښځې چې هغوی سواد نه لري یعنی په خپلو چارو باندې د کور په چارو باندې هم بوخت دي. دغلته تاسو د دې شاهدان یاست چې کله د ښځو لپاره د لاسي صنایعو د ودې د سکورسونه یعنی جوړ شوي دي؟
بله، جوړ شوی دی. بلې و د خیاطۍ په برخه کې نجونې مصروفه دي، شته دی مالداري پروژې وي چې دوی ته دغه ورکولې، زراعتي بعضې وړې پروژې وي چې ورکول کېدلې، د پنیر پروسس چې دی په کور کې پنیر تولید کړي او بازار ته عرضه کړي، په دغه برخه کې دوی دغه درلودې. دغه ګلدوزي خامکو ګلدوزي او ګرافو دغه کې پروژې د بعضې غیر دولتي ادارات انجوګانې او دغه دا کارونه هم کوي چې خویندو ته ورکول کېږي. بعضې هغه باسواده خویندې چې زموږ نیمه باسواده وي، یو وخت کې دوی په بعضې پروژو کې وړې قرضې ورکول کېدلې ښځو ته چې ښځه به خپل کار وکړي، خود خپل خود کفای شي او بیرته قرضې د قسط په شکل باندې خلاصې کړي. ډېرې دغسې پروژې دي چې کونړ ته ځي راځي او په دغه برخه کې ښځو ته دغه ورکوي، یاد ورکوي او له هغې نه به ښځې خود کفای کېږي او په خپله له یو مشخص ادرس نه یو مشخص تولیدی شي، د هغې نه به
بله. د کونړ د پوهنتون یادونه مو وکړله اغلی صافی، په کونړ ولایت کې پانتون شته دی او دغلته لیلیا د نجونو لپاره شتون لري؟
کونړ بله، کونړ پانتون شته دی. کونړ کې کونړ کې نجونې لیلیا دي، کونړ هغه نجونې چې اکثرا نیزی دي چې واجب د لیلی مې دی، هر روز مره راځي کور ته، له کور نه بېرته ځي. خو کله چې دغې د لیلیا یې اکثرا د لرو ولایاتو نه دی، خپل په ډېر مشکل او کړی شي، نو غواړي ځانونه تبدیل کړي یا یو کال تعجیل واخلي، ځکه د نورو ولایاتو نجونې به د لرې ولایاتو به غټو ولایتو ته زړه څه کوي، لکه کابل او مزار او قندار او هرات او ننګرهار، نو به د سلرو ولایتو ته لکه کونړ چې د نورو ولایتو په شان باندې امکانات کم لري، نو دا مشکله ده. لیلیه شته د نجونو، لیلیه شته بلې زموږ پوهنتون لیلیه لري، که نجونې وغواړي واجد د لیلی یعنی لیلیه کې اوسېدلی شي. مرکز د کونړ کې ده چې هلته ولایت او امنیتي ادارات ټول موجود دي، د هغې ډېر مطمئن امنیت نیول کېږي، نجونې ډېر خوندي شکل باندې دیو راځي. هغه چې لیلیه دي، لیلیه او هغه چې لیلیه نه وي، هغه په مشترکه توګه باندې ځان دپاره ترانسپورت نیسي، ډېر دغه شکل مطمئن شکل باندې پوهنتون تګ راتګ کوي.
بله، اوس مهال د شرایطو او اړتیاو په پام کې نیولو سره کونړۍ نجونې ډېرې کم برخه کې، کومه برخه کې غواړي چې د تحصیل وکړي، کومې برخه کې یعنی زیات دوی ته زمینه برابره ده؟
زمونږ نجونې په کونړ کې ډېرې اکثریت نجونې زمونږ غواړي استادان شي، معلمین شي، او په څنګ د دې کې غواړي چې قابلې شي په کلینیکو کې، په صحي برخه کې نرس او قابله شي او پروکتی مراکز کې وظیفه اجرا کوي یا ډاکټران شي.
ستاسو په نظر باندې په دا نورو برخو کې د زمینه نه برابره ک دی خپل علاقه مندي نه خي؟
اصلا که علاقه مندي وي، زمینه په دې نه برابره چې په یو اداره کې یو څه وظیفه اجرا کول، د څه په مجموع کې غیر د خپل چارو د ریاست نه چې موږ هلته ښځې لرو او یا نه لیسونه چې زمونږ هلته مدیران ښځې دي او زمونږ معلمین دي او مامورین، که یو نیم سړی هم په کې نه، یعنې مجموع کې د ښځو دغه ډېر دی. مګم په نورو اداراتو کې راځي، لکه قضا ته، لکه څارنوالۍ ته، لکه پولیسو ته، لکه ملي امنیت ته، همدغسې نورو اداراتو ته دولتي، په دغو کې به د ښځو شتون کم دی. ښځې تر څو چې دغه د ښځو شتون په دغه اداراتو کې عام نه شي، داسې خپل هم غواړي ډډه وکړي، د سړو په قطار کې وظیفه اجرا کول یوې ښځې ته یا دوو ښځو ته مشکله بریږي، نو په هماغه برخه کې په مګم په انکشاف جهاد کې موږ ښځې لرو چې په انکشاف جهاد ریاست چې وزارت د انکشاف جهاد د لیکلو پراختیا وزارت کې په دغه ریاست کې هم موږ خویندې لرو چې خویندې هلته په شوراګانو کې ښځینه شوراګانې چې په ولسوالیو کې موجود دي، د هغې سره به یې ښځینه ګوري او ښځینه هلته په مختلفو پروژو د وزارت انکشاف اتحاد کار کوي.
اغلی صافی څه کول پکار دي ستاسو په نظر چې د خزو شتون په نورو ادارو کې د مکتب او د شفاخانه نه بغیر نورو ادارو کې هم د حضور پیدا شي؟
خو تا وګد مهاله کار ته ضرورت لري او قربانۍ ته ضرورت لري چې تر څو یو د کورنۍ په دې برخه کې قربانۍ ورنه کې او اجازه ورنه کې خپل لورګانو ته تر څو د یو نفر د دوه نفره په دغه بستو کې چې نارینه رقابت کوي ښځینه هم ورسره رقابت کوي چې اوس د اداري اصلاحاتو د قانون له مخې ګمارنې ټولې په آزاد رقابت کې د په آزاد رقابت کې اکثرا دغسې بستونو ته نجونې ځانونه نه کاندیدي. نو هیله مې دا ده چې په دغه برخه کې د نجونو شتونه ختمي شي او نجونې پیدا کړي. اوس د فرض مثال د څارنوالۍ په برخه کې ډېره ضرور ده چې موږ یوه ښځینه څارنواله ولرو، ځکه دغه همیشه د مظنون یا متهم چې څارنوالۍ ته راځي په سلو کې یو نفر فاطمان ښځه وي. نو چې ښځه څارنواله نه وي، ښځه به ځان څومره مسؤول احساس کړي چې سړی تر تحقیق وکړي. او بالخصوص بعضې وخت داسې یوه پوښتنه راځي چې اکثرا نارینه نه غواړي چې د ښځینه ووایي، مګم اکثرا هغه د قضیې د روښانه کېدو په خاطر باندې هماغه خبره مهمه ده چې باید ورسره وشي. هغه ښځه چې په یو ډېره متهمه ده او څارنوالۍ ته راوړل شوې ده، نو په څارنوالۍ کې زه ضروري بولم چې موږ باید ښځې ولرو. په قضا کې موږ باید خویندې ولرو چې ښځه کله یوه ښځه متهمه کېږي او د دې په خاطر قضا ته راوړل کېږي چې آیا دا مجرمه ده که نه ده، او په دې باندې ډېر فیصله کوي. نو په یوه ښځه چې زه ښځه یمه خپله د ښځې د زړه نه راځم، زه چې یوې ادارې ته لاړه شم داسې زه زړم یم، مګم په کومه اداره کې ښځې زه ښځې سره ډېر زر ولس اخلم او ډېر ځان سکون او ارامه احساسوم په هغه اداره کې تر څو چې په هغه اداره کې نارینه واوسي. ځکه هغه زما بل سره که زه تشناب ته ضرورت لرم، که زه کوم بل مشکل ولرم، زه کولی شم چې د هغې نه کومک وغواړم او هغه ما رهنمایي کړي. مګم دا ما ته هم ډېره مشکله ده چې زه داسې یوې ادارې ته نه شم، په دغه وخت کې زه د یو سړي نه یوه تقاضا وکړم.
بله تاسو خپل بله مهرباني. بله اغلی صفی تاسو خپل اوس مهال په ټولنه کې ډیره زیاته فعاله یاست، د هیواد په مختلفو ځایونو کې تاسو کار کړی دی، البته په مختلفو بستونو کې تاسو یادونه وکړله. ستاسو په نظر باندې اوس د کونړ د خلکو نظر څه ډول دی؟
کونړ خلک زما سره رابطه مهم دي، بس زما نه لري زمنندوی مې د خپل ولسونو نه د خپل خلکو نه نارینه و نه ځوانانو نه ښځو نه پیغلو نه چې یوه ده ورځ یې په ما اعتماد وکړو. دوی بیا ما ته رایه راکړه او دوی بیا د خپل ولس استازی وټاکلم. دا د دوی راکړه ده چې ما ته یې راکړې ده. زه د ولس مزدور او خادمه یم، خدای وکړي چې هغه خدمتوب او مزدورۍ ته چې په ما ولس حساب کړی دی زه د هغې نه کامیابه راووځم او د اقل هغه د خپل ولس اعتبار او د خپل ولس هغه منډې تړلې او د خپل ولس هغه قربانیانې چې زما په سر ورکړي دي چې زه د کونډه خار په استازیتوب وکړم، د دوی دا اعتماد وساتم. هغه څه چې د دوی په زړه دي هغه اوچت کړم او هغه رابطه او د پله لار پیدا کړم چې دوی هغه تر حکومت او رسول د حکومت او د ولس ترمنځ هغه واټن چې پروت تیاري کې ځان خپل جوړ کړل تر څو خلک تېر راتېر شي پي. او همدغه وظیفه چې زما قانون جوړونه ده، نو په هغې کې زه وکولی شم چې داسې آسان او عام قوانین جوړ شي چې هغې ته د افغانستان ټول اتباع یو شکل د هغې حقوق پکې خوندي وي او په کوم وخت چې دوی ضرورت ورته پیدا کوي ضرورت په وخت کې په هغه برخه کې قانون موجود وي.
بله، تاسو اوس د کونړ د خلکو په منځ کې محبوبیت لرئ، او ستاسو په نظر باندې، ستاسو په اند باندې، څنګه یوه ښځه کولی شي چې په یوه سنتي ټولنه کې د خلکو ترمنځ محبوبیت پیدا کړي؟
خو سخت هم ده او آسانه په دې ده چې د ولس سره صداقت او ایمانداري او د ولس سره په مستقیمه لاره تګ دا ډېرې اسانتیاوې لري. له دې نه سړی ولس ته دروغ وایي او ولس ته غولوي، او هغه څه چې د انتخاباتو په وخت وایي او بیا خره کې پرې عمل ونه کړي، باید هغه څه ووایي چې هغې کولی شي عمل وکړي، باید هغه څه ووایي چې هغه د دې دنده وي، هغه د دې په لاهیه د وظایفو کې، او هغه څه ووایي چې هغه د دې واقع اختیار وګوسېږي. او د ولس په خوښه باندې هغه یو عامیانه متل دی چې زمان دا تاجک کورونه او خویندې کوي، وایي نان به خو خود پسند و لباس به خوش مردم پسند. نو د ولس په خوښه باندې په ټولنه کې هماغسې ظاهره شي چې تر څو ولس په دې نه تقاضا لري او د دې ولس په هغې په دې پوه شي دا چې زما ولس په دې خوشحاله کېږي. نو دا هغه څه دي چې تل تر تله زه کوشش کوم چې زه رعایت کړم د خپلو ولسونو هغه غوښتنې چې په جریان د انتخاباتو کې دوی زما سره ژمنه کوي، زه د دوی سره ژمنه کوم. هغه اعتبار یو د بل وساتو، او حداقل په هغه لاره باندې چې دی خو خوشحالېږي په هماغه لار لاس. د ولس غوښتنه هم دا ده چې د حق او عدالت غږ جګ شي. د ولس غوښتنه هم دا ده چې د ظلم کچه راټیټه شي. د ولس غوښتنه هم دا ده چې امن دی شي. د ولس غوښتنه هم دا ده چې د ولس غږ د حکومتي چارواکو تر غوږو ورسیږي. او د ولس د غوښتنه هم دا ده چې وکیل باید د خلکو خدمتګار واوسي.
بله بله. آقای صافی، ده هم را تا اوایست چه چنگه، یعنی تاسی خپلا ده کورنه ملاتر لازانه سره درلود؟ ده یوی فعال خزی سره ده کورنه ملاتر ده ده پا فعالیتونو که پر مختگونو که تاسی خپلا چه دول ارزوی چوم را عرین دست تاسی په نظر؟
بیل شکه چه تر تو کورنه دیوی خزی تر چنگونه داریگی په افغاني ټولنه کې ډېر ناممکنه ده چې یوه ښځه پیشرفت او ترقي وکړي، یوه ښځه یو مقام او منزلت ولري. دا ډېره مشکله ده. خو زه شکر الحمدلله چې د خپلې کورنۍ چې زما د پلار کورنۍ وه کاملا ملاتړ یې لرمه، هم د خپلو ورونو، هم د خپلو ترونو، هم د خپلو د تره د زمنو، هم د خپلو ترګورانو، او هم د خپل قوم ډېر کلک له مانه ملاتړ کړی دی، او ډېر کلک له ما سره دلیدلی. د دې په څنګ کې چې زه یې واده شوې مېرمن یم، او زه د یوې کورنۍ پورې تړاو لرم چې زه د هغې ننګور یم. نو زما خاوند زما د سیاست استاد دی، او ما سره ملا تړلی ده، او هغه په دې نه دی مایوسه شوی چې زه ولې په ټولنه کې را ظاهرېږم، یا دا ځان ته شرم او وار نه دی بللی. زما بچیانو، زما لور او زما زامنو هیڅ وخت دا د کمې احساس نه دی کړی چې د دوی مور په ټولنه کې را ظاهرېږي، او څوک یې نوم اخلي، او څوک یې هویت پېژني، او څوک ورته ګوري، او څوک یې تبصره کوي، یا پېښه کوي، یا پې بده کوي. دا د ځان او د خپلې کورنۍ لپاره افتخار بلي. په مجموع کې زما د تره د زمنو ډېر لوی ملاتړ، او د دوی لوی همت زما سره چې زما تر څنګ څنګ په تنګ ودرېدل، او لا اوس هم ولاړ دي. او په هره ټولنه کې چې هلته سړی فعالیت کوي، هلته ستونزې او مشکلات هم حتی تر دې پیغورو ورکړ شوي دي چې تاسو نارینه ستاسو په کورنۍ کې نه چې تاسو ښځه راایستل انتخاباتو ته مو درغله. زما کورنۍ په ډېر نارام شکل ورته ویي چې هغه موږ لپاره افتخار دی چې غیر له نارینه نه زموږ په کور کې یوه ښځه هم کولی شي هغه څه چې نارینه نه شي کولی، حتی زموږ ښځه ورورسېدله. یعنې دا زما لپاره ډېر لوی د افتخار ځای دی، او زه هغه وخت ډېره خوشحاله کېږم چې کله زه خپلې کورنۍ ته لاړ شم، زما نه مشران، زما ترونه، زما ماماګان، زما د غه ما ته ډېر یو په لوړه سترګه ګوري. اته ما غواړی چې ځانه بره کینی او ځنه کینم ځکه زما دا فاملی تدوی ما ته دا اجازه نه راکوي چې زه د خپل مشر نه پورته کینم او زه له خپل مشر نه چې هغه خبرې نه یې پیل کړې او زه دفه ته نه ځم مداخله وکړم او زه وغږېږم دا مې نه خوښېږي خو د دوی زړونه آواز کوي ما ته چې زه یو چېرته لاړ شم یعنی دوی په ما افتخار کوي بالخصوص د کونړ ټول ځوانان هغه ځوانان چې دوی د مبارزې په کلک سنګر کې په اردو او په پولیسو کې ولاړ دي یعنی کونړیانو ما ته د کونړ د مور لقب راکړ شوی دی نو ما ته چې هر سروس ټلیفون کوي ما ته د مور خطاب کوي نو زه پوهېږم چې د مور کلمه ډېره مقدسه کلمه ده او زه مننه کوم د هغه کونړیانو نه چې ما ته دا لقب راکړی او نن د کونړ د مور په نامه باندې زه مسما یم او زه یادېږم
بله ډېر ښه اغلی صفی ځینې وختونه موږ او تاسې د نجونو په وړاندې د کورنۍ د تاوتریخوالي شاهدان یو په رسنیو کې لکه په کم سن کې د نجونو وادول په بدو کې ورکول رضایت نه بغیر ورکول د سنور ډېرې زیاتې قضیې آیا داسې اداره د غلطه شته چې د دا ډول نجونو ملاتړ وکړي
بله په مشتقې کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسن وو سمسته هغه وخت کې دا کار ما کوم چې زه په مشتقې کې څلورو ولایتو کې کونړ نورستان لغمان او ننګرهار کې د ښځو د حقوقو د انکشاف او د ملاتړ دفتر مسؤول وم اوس زما په ورځ نورې خویندې شته چې هغه کارونه کوي او غیر د هغې نه د ښځو چارو وزارت مستقیماً د دولت په چوکاټ کې د ښځو چارو ریاست لري چې هغه یې فعالیتونه کوي او ورکشاپونه لري دیني علماو سره ناسته لري کلیوالي شوراګانو سره مشرانو سره دی ناستې او لیدنې او کتنې کوي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی کوي رسانۍ شته رادیوګانې شته اخبارونه شته مجلې شته چې دوی په دغه برخه کې چاپېږي او په دغه برخه کې کار او فعالیتونه کوي رادیوګانې ډېرې فعاله دي په هغه منطقو کې چې تلویزیون نشته چې برق نشته